شپږ بجې شپې احمد شپریم د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن دوی پښت سب شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسولانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلاچار اړوند هواشناسي او برسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت له رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن شپږ پیښې ثبت شوې دي. په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیون ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کونه افغان کډوال له خپلې خاورې وویستل. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,78,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سېشنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له دې صحي خدماتو برخمن ډېری ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې راستنېدونکو لومړني روغتیایي خدمات، روغتیایي مشورې، رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر ته 3 میاشتې پورې له پاکستانه څه باندې 4,700 افغانان ایستل شوي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر، ټوپک، دوه کلاشینکوفه او څه باندې 5,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوې دي. د سربیا پولیسو د شنبه پورس هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کرواتیا سره په پوله باندې اکثر قاچاق بری ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نشتې 1,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سېشنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نشتې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي. اسرائیل روسه له هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ټل پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 400 کسان ووژل او 240 تنه یې رغمل کړل. امریکا او اروپا ټول نه حماس ته به ترګری ډلې په توګه پیښنه. اساسي رډو په منځني څپ د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سباله 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملان شروع دی. د څو کورونو کار 90% مختتللی دی.
په کندهار کې د فارمونو سیشتنان له چارواکو د خپل صنعت د ودې لپاره مزګه غواړي او یو بل غشتنه لري.
نار پاکستان څخه چې کوم خراب یا غیر راضي یا مرزمن یا کیږي په لګړیان را اړي یا په کچکی ډول باندې راځي ته دې مخنیوي وکړي.
روسه تر دې چې له پاکستانه د هغو 130 افغانانو د استلو خبرونه خبره شول چې د امریکا تک ته انتظار او امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې شمیر نه سو کسانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټک شي او کچېره دغه پروسه چټک نه شي وقن شي غنی ستونزې به رامنځته شي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شرط تر شرط کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزلې ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چارې پیل شوې. سفی الله سنګزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی.
یو اون وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمه او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندجان د سیاب کلی یو بل اوسیدونکي بی بی ګل وای چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپل د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1.5 زر کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. د اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شوو پیسو مخته ځي. په زندجان کې لږ تر لږه 3 زره کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ خوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3 زره کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11، او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1.5 زر کسان مړه او څه باندې 2 زره نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3.5 زره کسان اغېزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دې وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په 70 ډول هر ورځ تر 130 زره هګۍ تولیدیږي او د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤل بلال احمد وای که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پانګونه هم وکړي.
دا 1,000 زره دانې شرګان 90% تولید لري. ټوټل لګي 1,000,000 - 1,025,000 پورې. د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امارات څخه هیله لرو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځمکه راکړي او یاخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15 میلیونه باندې نور هم پانګونه وکړو. 15 زره دانې شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ور سره پر څنګ موږ د امارات څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راضي یا مرزمنې آګې
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 130 نفر اختو دلته چې سار مالې راشو دانه ورته ورسمو به اگر اټولې کو روسته اگر اټولې کو به کارتن کو کارتن چې کو به راو بس دلته ګودام ته راو بس ګودام نه پس به موټر راځي موټر ته بارو په کندهار په شهر کې خرڅيږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو موږ دا غواړس موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وو کې کارګر فارښتې سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای بازار ته د بیکیفیت هګوی د ارزې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه ستچي هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یا اووه غټ فارمونه موږ لرو. په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نورو ولایتو ته هم ځي. او اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید ټاپه لري تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو د خارج سره ځي قرنټینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحب ځي ویتن صاحب ځي ګوی هغه کی مشپېږي هغه 15 وخت لري بل وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکه ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د هغوی د تولید د فارمونو چشتنان له طالبانو غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسب ځمکې ورکړل شي. بل لورته په کندوز ولایت کې د وچې میوې صادرات سش کال شسوي دي او سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره د دوی ته یو ځانګړی مارکیټ ودان شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز سیمې سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام
است موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز څنګهلي وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته ل پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چرشی ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر پخا بیا باندې خرسیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زید اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لوبندوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کخته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته له هیواد بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځکه مشغواړو سیم خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر شي. یو ځنه ډیر داسې خلک دي چې صادرات مخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل
انوای میوه خشک صادرات دریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکاري سره د سوداګرو شته ستونزې هواري او سانتیوي ورته رامنځته کړو.
خو خغلی عثماني په ډاګه نکړه چې ساش کال کندوز څخه دی وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورنی بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندوالان هم خو اوای تر لاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د استلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناستو افغانانو لړډل یو سلو دیرش کسان استلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، مېره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنی وي او د امریکا د پی 1 ویزې په تمه وي، پاکستانی پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی 2 کیس لري، ازادي راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
کوڅه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانه ته مو بیاي. نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکی چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګو کو خوخه خبره ده، اما دوی زمونږ ټلیفونونه قیدای، بیا موږ نشو کولای چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده دیشته چې موږ ډیفورت کړي.
په پیښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ به چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وخت شي ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او لډلې یوازې اتیا تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شانډیور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنه شوې. خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستانی چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل. خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورتونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعده ورکړې وي، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونه متن هلته لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري شپاورس خبري شي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبري شي هغه یال تاوریدل شي، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې تاسو اوریدل شي. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ 15 ورځې لوبه روانه ده. د غووس د ډوډۍ د وقفې وخت د استرالیا لوبډلې 343 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې لوبې نن دوهم ورځ ده. د 343 منډې ډېرې نشکاري، او د پاکستان لوري د جمال پونم نوی لوبغاړي بولر درې وکټې اخیستې دي، حسن دوې وکټې اخیستې دي، حمزه دوې وکټې اخیستې دي، شاهین هم د استرالیا دوه لوبغاړي سوسولې دي، او آغا هم د استرالیا یو لوبغاړي سوسولې دي. د استرالیا په لوبډله کې تر ټولو له بوشنج درش پته منډه کړی دي چې ډیر منډې جوړې کړی دي او خواجه هم 22 منډې کړی دي چې دا هم تر نورو زیات دي. نور لوبغاړي شنه دي چلیدل. را پورونه مرکه او اوریدونکو د اساج رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل روستي غنې کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور روسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه په خنیو تجربو ته په پام د مهمه د شاغوي تل تر څارلن لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ یې وخود او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټن ځای بدل کړ. د دې لیکنې په برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقوقونه له ګواخ سره مخامخ شول او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتې دوه پاړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دایښ د خراسان څنګه د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغه په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت هم درنګوي چې د دایښ د واستوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکو اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسي خبرونه وایي ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامی وسایلو ته لاسرسي آسان شي او په پاکستان کې بې ثباتي زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکو سبا ورسپانې په خپل روستي غنې کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سې شنبه پورس په بلخ کې د ترکیه د کنسول لخوا وشوه او درتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي. ورسپانې وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوملیکنه کړي. د سبا ورسپانې په وینا د ترکی ژبې او ادب یا ته دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې لهارو دریو کسانو یو هرش په پلو شوې د کیشي. د پروګرام په خپل اکسپانه یا خوانی ټوئیټر کې ویډیو خپره کړې ده چې پکې سور ژمه د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک وای نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دسمبر په 26مه په خپل اکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یو یې شپې لخوا وګیوي د کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي. WFP په خپل اکسپانه کې د وی ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورې دوه لامل په لورو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. د سازمان همدارس ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندې پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د څلورو ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
تخیلنده خانم را چهار اولاد
خلاص اوس محل په کور کې لخپلو څلورو ماشومان او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتو کې نه دی پیرلی. یوازې یو بوجۍ د ډبرو سکاره چې موږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړي کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي او مل ډوډۍ یې پیدا کړه خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو. توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکو دنیا عطایی هم ازادي رادیو ته وویل
امواله کده د وسایل خانه کې داشتم همه شفور
ما د خپل ماشومانو د خرص لپاره خپل توکي او وسایل خرص کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړی. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 1.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو په منځني سپټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزي چې د ویزي لپاره پلی وګو هغه د دې څلو وري ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه په پیس اخلي اروپایم پر نه اخلي 3000 روپۍ ول اخلي 3000 روپۍ اخلي. تاسو نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزه نو درېجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خود به نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسكين تخبل هک نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کی رسیدار د جنونو طرز عمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو شوی دی. په نمیش کی یو قلم نه دی برکه شوی دی، وای امضا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلبی صد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درمنن نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم یادونه وکړه، د ازادي رادیو ډاٹ کام ته کول شي تاسو د ازادي رادیو ویډیوي راپورونه هم لیدل شي. ما د نورو شانو یادونه وکړه چې تاسو د ازادي رادیو د راپورونو متن هلته لوستل شي او د ازادي رادیو ونیس پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو ونیس پروګرام د میرمنو یو پروګرام دی نیمه نړۍ. خو مخکې تر دې